ازادي راډیو د لاس په جو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه دوله شپږ نیبي په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته به د ناتو د سرمنشي په وینا واوري چې په افغانستان کې به د افغان ځواکونو روسنې ته پام لرنه زیاته کړي. خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. سیګاروي د امریکا د مرستو پرختي ادارې د 2014 میلادي کال د سپتمبر لپاره رئیس د افغانستان د پونی په برخه کې 1.8 میلیون ډالر لګولي. په بلخ کې دوه وسلواله ډلې د سولې له پروسې سره یو ځای شول او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د اوکرين ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روسیې به بندیزونه جاري ساتي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار اداره یا سیګاروي د امریکا د مرستو پرختی ادارې د 2014 میلادي کال د سپتمبر لپاره رئیس د افغانستان د پوهنې په برخه کې 1.8 میلیون ډالر لګولې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښوونځیو د تشکیل په اړه د وړاندې شوي راپور او د هغه څه ترمنځ چې په سیمه کې تر سترګو کېږي څرګند توپیر شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار زنګړی ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په بلخ ولایت کې د هغو شپږ ویشتو ښوونځیو د فعالیت څرنګوالی څېړلی چې د امریکا د مرستو پرختی ادارې تمویل کړي دي. د امریکا د مرستو پرختی ادارې په افغانستان کې د ښوونځیو د رغونې او بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر لګولي دي او د ښوونځیو او د ښوونکو د روزنې او د هغوی ته د ماشونو د ورکړې په سبب لا هم خپلې مرستې جاري ساتي. په بلخ کې دوه وسلواله ډلې د سولې له پروسې سره یو ځای شوې. د بلخ د ولی ویان منیر فرحات نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلواله طالبانو دغه دوه ډلې د ملي امنیت په هڅو د سولې له پروسې سره یو ځای شوې دي. نوموړي وویل چې د دغه ډلو شمیر نږدې 200 کسانو ته رسیږي. چارواکي وایي دغه وسلواله ډلو د بلخ په نام نه یو کې ډیره ونډه درلوده چې د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو به د امنیت په ښه کېدو کې مثبت بدلون راشي. د کاپیسا د ولایت شورا منشي محمد امان مبارز د سړک تر غړې ځای پر ځای شوی ماین په 14 کې وژل شوی او 2 ساتونکي ټپیان دي. د کاپیسا د ولی ویان قیس قادری پرون ماخام ازادي رادیو ته تایید کړ چې خغلی مبارز د زرګر سیمې له تاریخي اثرو لیدنه کوله چې دا پیښه رامسته شوه.
منشي شورا
ولایتي ما بعد از ادای نماز د ولایتي شورا منشي د جمعې د منځله دا کول ورسته له سو قومي مشرانو سره خپل رور او دریو ساتونکو سره یو ځای د خوم زرګر په سیمه کې روانو چې د سړکړی د زیبرځي شوی ماین چاودنه پرې وشوه. د کاپیسا د ولی ویان زیاته کړ چې د چپیانو حالات خدای. محمد امان مبارز له دریو کلونو رئیس د کاپیسا د ولایتي شورا منشي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د اوکرين ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روسیې به بندیزونه جاري ساتي. ریکس ټیلرسن پرون د ناتو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکرين ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي او په روسیې به خپل بندیزونه په ځای پاتې شي. ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې برخه واخیسته. د ناتو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې برخه واخیسته چې د ناتو په اړه د امریکا د ژمنو پر سر شکونه زیات شوي او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اړیکو لیوالتیا هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د پوهیږي چې د ناتو د هر یو غړي ګواخل د ټولو غړي ګواخل دي او هغوی باید د دې بنسټ له مخې خبرګون وخی. ریکس ټیلرسن ویل چې امریکا ته د منلو نه ده چې روسیا د اوکرين پولې بدلې کړي. لوی دزي هیوادونو ورسته له هغه په روسیې بندیزونه ولګول چې دغه هیواد په 2016 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د اوکرين له خاورې جلا کړه او د روسیې د خاورې برخه یې کړه. د امریکا ولسمشر به روانه اونۍ په واشنگتن کې د منځني ختیځ له دوو مهمو متحدانو سره وګوري. د امریکا یو جګپوړي چارواکي پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د اپریل په درېیمه په سپینې ماڼۍ کې وویني. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وایي چې د ولسمشر ټرمپ به د اپریل په پنځمه د اردن له پاچا عبدالله سره خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ به د مصر له ولسمشر سره د خبرو پر مهال مصر سره د امریکا د اړیکو خکېدو ته پاملرنه وکړي. سپایسر ویلي چې امریکا ته د اردن د پاچا د سفر پر مهال به دواړو مشرانو ته د دې فرصت برابر شي چې د منځني ختیځ په اړه پر یو شمېر ګډو موضوعاتو لکه له داعش سره مبارزه، د سوریې شخړې او د اسرایل او فلسطین پر اړیکو وغږیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جنایي تحقیقاتو د معافیت په خاطر د ملي امنیت د پخواني سلاکر مایکل فلین د وړاندیز ملاتړ وکړ. فلین چې تمه ده د امریکا په کانګرس کې د دواړو جرګو د استخباراتو کمیټې ترې پوښتنې وکړي، غوښتنه کړې چې له جنایي تحقیقاتو خلاص شي. ډونالډ ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه کې فلین د دې وړ وباله چې د ځان سپیناوی وکړي. په ټویټر د ولسمشر ټرمپ د خبر په اړه د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په واشنگتن کې ویل دی وایي د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې مایکل فلین باید خپل ځوابونه ورکړي. د ولسمشر په باور فلین باید هلته ورشي، توضیحات ورکړي تر څو کیسه روښانه شي. مایکل فلین چې د انتخاباتو پر مهال او له هغه وروسته د ډونالډ ټرمپ تر ټولو نږدې متحد و، له روسیې سره د خپلو اړیکو د پټ ساتلو په خاطر له دندې لرې شو. او کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد خپل پوځي ماموریت د جون میاشتې تر دیرشمې اوږد کړي. د کاناډا دفاع وزیر هارجت ساجن د جمعې په ورځ وویل چې د دریو میاشتو په مخه د دې ماموریت له تمدید سره به کاناډا وکړی شي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف ښه وارزوي. ټاکل شوی و چې د کاناډا د ماموریت د مارچ تر اخره پورې پای ته ورسیږي. کاناډا د 2016 کال په ترڅ کې په عراق کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او بیا یې د ماموریت 2000 تمدید کړ. تر هغه وروسته یې د سوریې لور ته وغځوه. د کاناډا د دفاع وزارت په بیان کې راغلی چې د دغه درې میاشتنی پوځي ماموریت په ترڅ کې به کاناډا عراقي ځواکونو ته سلا مشوره ورکوي او له هغوی سره به مرسته کوي. د کاناډا دفاع وزیر وایي د کاناډا شاوخوا 200 پوځیان د موصل په ختیځ کې هڅې کوي. عراقي ځواکونه د امریکا په ملاتړ هڅې کوي چې موصل له داعش څخه ونیسي. موصل په عراق کې د داعش وروستی پیاوړی مرکز دی. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې ټینګار کوي پرمختګ په افغانستان کې امنیت سره تړلی.
There is no way we can implement those development programs without security, without safety and without training, assisting and advising the Afghan security forces.
د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د روسیې الوزلو ته اندیشنه ښکاره کړه. یو په زړه پورې مسله لرو، په کرکټ کې څنګه غلا کیږي، په لوبه کې غلا، په بنگلاديش کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبي حال درکو، او په نړیوالو موضوعاتو کې مو په متحده ایالاتونو کې د چین او امریکا د ولسمشرانو د غونډې د اجنډا له موضوعاتو خبرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
موږ تاسو دولس ډوله واکسین لرو چې باید ماشومان تطبیق کړو. د هغو امراض ته تطبیقیږي چې موږ تاسو ورته امراض د کوشنده د اطفال وایو.
د ناتو سرمنشي وایي تر هغه چې افغان امنیتي ځواکونه ونه روزل شي، افغانستان ته امنیت او پرمختګ یو ځای نشي راتلی. یان ستولتنبرګ پروندا خبره د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبريالانو ته په بروکسل کې وکړه. د وویل په افغانستان کې لکلونو راهیسې د افغان پوځانو روزل روان دي او ناتو غواړي په جګړو کې تشکیل تیا د پوځانو روزنې ته توجه زیات کړي. سفیولا ستانکزای راپور لري.
پا په تیرو دوه ورځو کې د ناتو سازمان په دوه مهمو غونډو کې که څه هم افغانستان د اصلي اجنډا ډیره برخه نه جوړوله، خو بیا هم د دغه هیواد امنیت هغه مسأله وه چې ډیرو مشرانو پرې خبرې وکړې. د ناتو سازمان سرمنشي یون سټولټنبرګ پرون د ناتو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ورځنۍ ناستې په پای کې خبریالانو ته وویل چې ناتو به په جګړه کې د ښکېلتیا پر ځای په افغانستان کې د پوځیانو روزنې ته پاملرنه زیاته کړي. ښاغلی سټولټنبرګ وویل له کلونو راهیسې افغان پوځیانو ته روزنه ورکول کیږي او د دغو پوځیانو روزنه، همکاري او مشاوره په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات دراتلو یوازینی لار ده.
We need many different tools to stabilize our neighborhood. In Afghanistan, for instance, we have
دا وی مونږ د خپل گاوند د ثبات ساتلو لپاره ډیرو لارو ته اړتیا لرو. په افغانستان کې د ناتو متحدین له اروپایي ټولنې سره یو ځای او ملګری ملتونه بیلابیل پرمختیایي پروګرامونه تمویلوي. دا مهمه ده خو له امنیت، خوندیتوب او د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې، مشورې او همکارۍ پرته هیڅ ممکن نه ده چې دا پرمختیایي پروګرامونه مخته یوسو.
And the foundation for development is that you have to have peace and security as a platform.
خغلی سټولټنبرګ وویل د پرمختګ بنسټ په دې کې خودل کیږي چې ټول امنیت او سوله د یوې تګلارې په توګه انتخاب کړي. د ناتو سازمان سرمنشي وویل دغه سازمان غواړي د افغان پوځیانو د روزنې او مشورې فرمول په نورو هیوادونو کې هم تطبیق کړي چې لومړی به له عراق نه پیلوي. ناتو سازمان غړي هیوادونو وړ مورس هم د ناتو روسي شورا په غونډه کې د افغانستان په سولې خبرې کړي وي او دغه سازمان سرمنشي په زغرده وویل چې یوازې او یوازې د افغانانو پر رهبرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. دواړه غونډې د ناتو سازمان په مقر کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوې. دې غونډې ته افغان خبریاله لیلما سدید هم ورغلې وه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناتو سازمان د سرمنشي یون سټولټنبرګ هغه خبرې چې د افغان پوځیانو روزنې د امنیت او پرمختګ یوازینۍ لارو بلله داسې تحلیل کړې.
صحبت از اینا بیشتر در رابطه با کشورهای در حال جنگ مانند عراق و سوریه و افغانستان بود که
د ښاغلي سټولټنبرګ خبرې تر ډیره د افغانستان، عراق او سوریه په څیر هیوادونو په اړه وي چې اروپا ته تر ډیر کډوال زی او اساسی علت هم د امنیت نشټوالی دی. د دې په خبره مونږ هلته په همدغه هیوادونو کې د بیا رغونې په برخه کې ډیر کار نه دی کړی. د ویل تر هغه چې په یادو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه ونه روزل شي د پرمختګ امکان ډیر کم لیدل کیږي. اغلی سدید ویل د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناتو روسیې شورا په غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د سولې او ثبات راتلو په لار کې له خپل هر ډول همکاري او ډاډ څرګند کړ. ناتو په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت په خوا پای ته رسولی او اوس وخت د قاتې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنی او مشورې ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو د ناتو د سرمنشي یانس سټولټنبرګ څرګندونه واورېدې. د پرون په بروکسل کې ویل چې د افغانستان د ځواکونو د روزنې بهیر ته به ناتو توجه زیاته کړي. سټولټنبرګ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې پرمختګ تر هغه نشي راتلی چې هلته امنیت تامین نشي. بلورته د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د روسیې علي ځلې د اندیشنې وړ دي. دا خبرې جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وکړې. روسیې مخکې ویلي وو چې له طالبانو سره تماسونه د نظامي هلو ځلو برخه نه بلکې سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره دي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
امریکا په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د تماسونو په اړه اندیښنه لري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ په افغانستان کې له طالبانو سره اړوند د روسیې فعالیت لیدلی دی. زه نه غواړم اوس مهال ووایم چې آیا وسلې یا داسې بل څه پکې شامل دي، خو پرته له شکه د دوی نورو فعالیتونو ته په کتو دوی چې هلته په هر څه بوخت دي موږ اندیښمن کوي.
Gives us concern.
تر دې مخکې په اروپا کې د ناتو د پوځي تړون قومندان جنرال کورتیس سکاپاروټی د امریکا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې پر افغان طالبانو د روسیې د زیاتېدونکو اغیز شاهد دی او دا امکان لري چې روسیه دې له دې وسلوالې ډلې سره د اکمالاتو په برخه کې مرسته کوي. په اروپا کې د ناتو د پوځي تړون دی امریکایي قومندان د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې دا روښانه نکړه چې روسیه طالبانو ته څه ډول اکمالات برابروي. تر دې خبرو وروسته افغانستان او پاکستان ته د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تیر جمعې په ورځ وویل چې دا له ځانه جوړه سوې خبره ده. روسیه ویلي چې له طالبانو سره تماسونه سولې ته د هغوی د هڅولو یوه برخه دي او په دې کې نظامي هدف نه لري. د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې ورستوي کې ازادي راډیو ته ویل روسیه ته د سفر پر مهال ورته اطمینان ورکړل سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي نه د نظامی مداخله. اتمر ویل افغانستان د داسې دریض هرکلی کوي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستانی لوري تازه څرګندونو او دغه شان د پسرلي پر راتګ سره په افغانستان کې د جګړې د موسم د پیل او له افغان ځواکونو څخه د مخالفینو د ځپلو د هڅو د پراختیا د غوښتنې په تړاو یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غڼې په سر مخاله کې لیکلي، پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښې پر ځینې برخو اغزن سیم وغځوي او کټاري وتروي. د سرمقاله لیکونکو په وینا د کرخې په ځینې سیمو کې عملی کار هم پیل شوی او پاکستانی لوري ادعا کړي چې دا کار په کابل کې د چارواکو په خوخه او توافق شوی دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت غلی دی او دا چاره دې ته لاره هواروي چې خلک پر حکومت نور هم بې باوره شي. د سرمقاله لیکونکو باور پر ډیورنډ د پاکستانی تحرکاتو په اړه د حکومت چوپتیا په طبي ډول شکونه او اندېښنې را پیدا کوي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي، د حکومت اوسنی غبرګون بسنه نه کوي، دا سوړ کمزورې او ناسم دریځ دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د پارلمان غړي شاجی ګل افریدي د هغه هیواد ډیلی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، دوی د نوروز له جشن وروسته د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره کتلي او نوموړي په خپلو خبرو کې دغه موضوع یاده کړې ده. په مطلب کې راغلي شاجی ګل یادې ورځپاڼې ته ویلي چې عبدالله د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو په تړاو د پاکستان ملاتړې ده، خو په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغان حکومت اجرایي ریاست دا موضوع رد کړي او ویلی چې عبدالله نه له کوم پاکستانی پلاوی سره.
د کابل ننوی ورځپاڼو ته کتنه به چې اجمله تورمان وړاندې کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. افغان حکومت د ناتو د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي د افغانانو په مشۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ ویلي چې ناتو تړون او متحدان په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشۍ مخته ځي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاپی په راپور کې.
د افغانستان حکومت د ناتو د سرمنشي له ورستیو سرګندونو په داسې حال کې هرکلی کوي چې په دې ورستیو کې ځینو امریکایي چارواکو د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د نړیوالو شریکانو همکاري اړینه ده.
د افغانستان د حکومت لومړی هدف سوله دی. د سولې له پروسې سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاری او مرسته اړینه ده او ضروری ده. نو موږ به دغه اقدام او دغه ملاتړ چې پخوا مهم درلود یو ځل بیا تازه سوی دی ستایي.
د بده چل کې ده چې تمه د مسکو دوه اونۍ وروسته د دولسو هیوادونو د استازیو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو د یو سیمه ییز کنفرانس کوربه وي. امریکا او ناټو به په دې سیمه ییزه ناسته کې ګډون ونه کړي، خو وسله والو طالبانو ویلي چې روسیې په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو کومې باوري سرچینې تر اوسه دغه خبر رسمن نه دی تایید کړی. د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د روسیې دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې په اروپا کې د ناټو یو قومندان ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډیرېدو شاهد و. خو روسي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره یې تماسونه د سولې پروسې ته د طالبانو تر هڅولو پورې محدود دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي ناټو او روسیه دواړه غواړي چې په افغانستان کې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي. خو د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره افغان حکومت باید یو نړیواله اجماع رامنځته کړي ترڅو د افغانستان د ستونزې حل لپاره ټول په ګډه سره کار وکړي.
د افغانستان دولت د سولې د پلان د اساسي لوري په توګه باید خپل غږ پورته کړي او یو نړیوال اجماع رامنځته کړي څو د افغانستان د سولې بهیر د ټولو قدرتونو د ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي او افغانستان هم په سیمه کې خپل مقام وساتي او سولې ټینګه شي. کنه نو که په افغانستان کې هغه څه چې د روسیې او غرب انتخابي ښایي ډېره ښه پایله ونه لري.
ناټو د افغانستان له مهمو متحدینو شمېرل کېږي او دا محل افغانستان کې شاوخوا 10,000 بهرنی سرتیری دی ردی چې ډیری امریکایان دي. دوی افغان ځواکونو ته په روزنه او سلام مشوره کې همکاري کوي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې افغان حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د کوم دریز پلوي وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان تر درویشت کلنو کشر کرکټ لوبغاړي د آسیایي شورا د نویو ظهور کوونکو لوبډلو په جام کې له پاکستان سره په لوبه بوخت دی. دغه لوبه په بنګلادیش کې روانه ده. تر دې دمه په 15 اوورونو کې پاکستان 145 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي سوسیدلې دي او لوبه روانه ده. د دې لوبې په اړه مو که چیرته نور معلومات هم وروسته ترلاسه کړل ته له تاسو سره به یې شریک کړو. د دې لوبه په ترس کې البته نننۍ لوبه سیمی فاینل ده، یعنی ما پایلو به لوبه ده. که چیرته افغانستان دا وګټي افغانستان به پایلو بي ته ووسی. پرون افغانستان د هند ټیم ته په دغو لوبو کې ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو دا مسابقه په 2 وکټو او 1 ټوپونو وګټله. په دې سیالۍ کې هندي لوبغاړو په 50 اوورونو کې د 8 لوبغاړو د 0 په وړاندې افغانستان ته 233 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیات وکټونه نوین الحق واخیستل. د 10 اوورونو کې د 45 منډو د ورکولو په بدل کې 4 لوبغاړي وسوسول، 2 ګلبدین نایب او 1 شرف الدین اشرف وسوسول. ګلبدین نایب نن له پاکستان سره هم یو لوب غړی سوسولې ده. په بیټنګ کې د افغانستان له لوري له هند سره یوسف احمدزی 55، سمیع الله شینواری 50، شاهد الله 240، شرف الدین اشرف 26، ګلبدین نایب 40، منیر احمد 19 او نجیب الله ستران 45 منډې کړې وي. د افغانستان نوی ظهور کوونکې لوبډلې دا سیالۍ په داسې حال کې له هند وګټله چې 2 لوبغاړي لرل او 46 اوورونه روان وو. له پاکستان سره د افغانستان د لوبې په اړه نور معلومات تر اوسه موږ نه دي ترلاسه کړي. دغه لوبې د دې لپاره چې په تلویزیونونو باندې نشکاري او په ویب سایټونو کې هم د دې لوبې په اړه ډیر لږ معلومات ورکول کیږي او په ځنډ ورکول کیږي، نو کومو نوي معلومات ترلاسه کړل د دې لوبې په اړه به له تاسو سره شریک کړو. یو ځل بیا هم زه تکرار کړم، له درویش کلونو ټیټ عمره افغان لوبغاړي په نیمه پایلوبه کې په بنګلاديش کې له پاکستان سره لوبه کوي. لوبه تر دې دمه 15 شوه ده. په دې 15 اوورونو کې پاکستان 145 منډې کړې دي، 2 لوبغاړي سوسیدلې دي. بیا هم د کرکټ په اړه، د پاکستان په کرکټ کې یو ځل بیا د درغلیو مسلې سر راپورته کړی او پر یو شمېر لوبغاړو تور پورې شوی چې د پیسو په بدل کې په لوبو کې درغلۍ کړې ده. د دې لوبغاړو پر ضد دوسیې پرانیستل شوي دي او په لټنې روانې دي. افغان لوبغاړي څرنګه له دې ستونزې سره مخامخ دي؟ د غلاو علت څه دی؟ دا ساجی رادو د مشال څنګه خبريال بوريوال کاکړ راپور لري.
د پاکستان سوپر لیگ په دوران کې پر لوبغاړو تور پورې سوچي لجوارګرو څخه د درغلیو په بدل کې پیسې اخیستې دي. په دې لوبغاړو کې شرجیل خان، خالد لطیف، محمد عرفان او یوشمیر نور شامل وو. پر محمد عرفان وار لمخه 1 کال بندیز لګول شوی او لنور څخه پښتني ګرویژن روان دي. د پاکستان پخوانی نومیالی لوبغاړی عبدالقادر وای دا سینه ده چې پاکستانی لوبغاړی نه پوهیږي، بلکې دا هر څه په لږ وخت کې د ډیرو پیسو میندلو لپاره کوي. عبدالقادر وویل دا سی پی شي ځکه په بیا بیا رامنځته کیږي چې د پاکستان د کرکټ بورډ درغلی کوونکو ته هغه سي سزا نه ورکوي لکه څنګه چې په کار ده. د کرکټ په نړۍ کې د نوي ځلیدونکو افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال وای افغان لوبغاړو د جوارګرو هغه هڅه ناکامه کړې چې د آیرلند په وړاندې درغلیو ته د هڅولو کوشش کړی. عاطف مشال وای ځینې افغان لوبغاړو د مشکوکو جوارګرو په اړه د افغانستان د کرکټ چارواکو ته خبر ورکړی او هغوی د کرکټ له نړیوال شورا سره په ګډه اړوند ګامونه پورته کړي دي. عاطف مشال وویل دوی د افغانستان په کرکټ کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ځانګړي څانګه لري چې په دوامداره توګه فعالیت کوي.
د منګه د ډیسپلین او انټی کرپشن اداره متواتر ډول باندې سپورتي اخلاق هغه اصول چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې وضع کړي دي او یا د آی سی سی د کرکټ د بین المللي شورا اصول دي، دا ټول مو په پښتو ژبه او په دري ژبه دوی ته ترجمه کړي. بیا بیا د کورسول لارې ورته وایو، ذهن دې دې ته آماده کول چې دوی باید د کرکټ هغه اخلاق چې کوم دي دا باید د هر څه نه وړاندې په نظر کې ونیسي. دا د موږ وظیفه ده او موږ دا په ډېره کامیابي سره لاسرسی ترسره کړې.
عاطف مشال وویل چې افغان لوبغاړو هغه وخت هم درغلی ونه کړې چې د سفرونو پر مهال به یې د ډوډۍ پیسې نه لرلې. د ده په وینا افغان لوبغاړي د پیسو لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره لوبه کوي.
د بوریوال کاکړ راپور ماوریده. د افغانستان تر درویشت کشر ټیم د سیاسي شورا د نوی ظهور کونکو لوبډلو په جام کې په نیمه پایلوبه کې له پاکستان سره په بنگلاديش کې نن لوبه کوي. د دغه لوبې تازه معلومات دا دي چې په څلویښت ورونو کې د پاکستان درې لوبغاړي سوځېدلي دي، یو سلو پنځه اتیا منډې کړې دي. ګلوبدین نایب دوه کسان سوځولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د واکسینونو په اړه معلومات ترکوي او د واکسینونو پر اهمیت ژغیدل دي. په دې پروګرام کې چې کوم اوریدونکو موارد مخه زنګونه وهل دي، د هغوی پښتنو ته هم متخصص ډاکټر ځواب وایي. په روانه خبرونه کې تر لسنیمو بچو مخ کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو، خو تر هغه مخ کې د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
نواب
څه کور برکې ته کاکا
کار نه کوم
بیکارې
څو
کلن به
رس پستو ته به خبره کاوی
یاره زه خوایم سنوي کلن به
نه کلن نه
نوخته خو ډیر سپینګری ښکاریږي
سپینګری نه ما خو غمونه ونه
غمو سپینګری کړی
غمو سپینګری
شه
پستو کاوه چې زو داسې سپینګری نه
ته درته وایې چې کور کې څو کسان اوسېږي
کور کې له ما سره اته کسان
اته کسان دي د څوک څوک دي
زمون می دي فز نه زم نور نه ني
اریا او څه کار کوي وظیفه چي لري
اریا ولګي خوړې نه دا چې ولس دوله سوځل له سکولو دا
ښا
الله نور ورګي
بیا دا ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
ای څوک کار نه کوي
نه نه
خاين لاس مان را لويږي
بسونه واخلم وړي په واخلم بل نه واخلم قرض را من دیږي
ښه قرض کوي بیا چې برابر
وي برابر وي
خلک قرض در کوي
ولې به نه را کوي
ښه لچونه قرض کوي کاکا
تر زمونږ می دی قربان می دی زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ورته پیدا کو بیا ورکو
بیرته قرض خپل در دوخته يم ده
او
بیا جنگ جنجالم پیسې وای کنه
ولې نه کیږي
سره کم جنگ
او ما سره پیسې نه ما غوښته نو
بیا جنگس
دا باندې اوس
بل اخرم څنګه وکړه
او بیا مم چرته پیدا کړو بل انوال مو واسه غته به مور
کاکا ایتو په نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي که په خوای ډیر کاوه
ووس ډیر کوي
ولی
خو خور نشته
غریبی نشته
غریبی نشته
کار نشته
زه ما په خپل زمن والو دي خور نه وینم
ښا
زه دا کول کې ګرځم او راګرځم
فرشته مرسل د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان ورته پر استولې سمس کې لیکي په خوښ کې د قابلیت روزل یو شل اسراوړنه ده. خدای دې وکړي چې په ټول افغانستان کې قابلیت او روزل شي. اقرا عثماني له زابل لیکي د کندهار او کابل ترمن زابل سړک کڼ کپر دي باید پاملرنه ورته وشي. بنفشه ورداک په راستول سمس کې لیکي دولت ټول اقدامات نه کوي. په میدان ورده کې طالبان کمپاین کوي خپل لیکو ته ځوانان جذبوي. شمسیه شهیدزی له میدان ورده کې په راستول سمس کې لیکي د میدان ورده له شاروال څخه غواړم چې د میدان ورده سرسبزی ته ځانګړي پاملرنه وکړي. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالي په راستول سمس کې تور پوری کوي چې حکومتي ځواکونه د شپې په مخه په میوند ولسوالي کې د خلکو کورونه تلاشي کوي، خلک نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. میرام شاه له ګیلان لیکي د کرکټ پاړه لیکي چې افغانان دې دعا وکړي چې پاکستان په کرکټ کې نن مات شي. سید احمد د صابل له شاجوی څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي روسان غواړي په سیمه کې خپل حضور پراخ کړي، د همدې لپاره طالبانو ته وسلې ورکوي، نو امریکا باید د روسانو د مخنیوي لپاره افغانستان ته نور پوځیان راوستوي. ګڼو اوریدونکو د کرکټ په اړه پوښتنې دي. د کرکټ په اړه مو معلومات مخکې درسره شریک کړل، او که چیرته نور معلومات موږ ترلاسه کړل هغه به هم درسره شریک کړو. خو بیا به هم زه درته ووایم چې د درویشت کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړي په بنګلادیش کې له پاکستان سره لوبه کوي. تر دې دمه پاکستان په 24 اورونو کې 115 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، او د افغانستان د بیټنګ وار لا نه دی را رسېدلې. د دې لوبې په اړه مو کوم نور معلومات هم ترلاسه کړل، د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به له تاسو سره شریک کړو. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې طالبان باید نوره روغه جوړه وکړي او پریږدي چې افغانان په هوساینې ژوند وکړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په امریکا کې روانه اونۍ د امریکا د ولسمشر او د چین د ولسمشر د لیدنې کتنې په اړه معلومات ترکو. نور مطالب هم لرو، خو لس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجیې صاحبۍ څخه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار اداره یا سیګار وای د امریکا د مرستو پرختی ادارې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له پایته رسیدو د افغانستان د پوهنې په برخه کې 388 میلیونه ډالر لګولې دي. په بلخ کې دوه وسلوالې ډلې د سولې له پروسې سره یوځای شوې. دغه دوه ډلې د ملي امنیت په هڅو د سولې له پروسې سره یوځای شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روسیې به بندیزونه جاری ساتي. د امریکا ولسمشر به روانه اونۍ په واشنگټن کې د منځني ختیځ له دوو مهمو متحدانو سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جنایي تحقیقاتو د معافیت په خاطر د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین د وړاندیز ملاتړ وکړ. او کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد خپل پوځي ماموریت د جون میاشتې تر 1.5 نیټې پورې اوږد کړي.
د امریکا ولسمشر وایي د تمل لري چې د چین له ولسمشر سره د را روانه لیدنه به ډیره لانجه منوي. امریکا او چین د شمالي کوریا د اټومي وسلو له پروګرام نیولې د جنوبي چین د سمندرګي او تایوان تر لانجو او اقتصادي مسایلو پورې په ګڼ شمېر موضوعاتو کې اختلاف لري. خو دا اختلاف د ترامپ د ولسمشرۍ له پیلېدو وروسته لا پسې زیات شوی. احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو په اجنډا کې به د سوداګرۍ مسایل شامل وي، او یادونه یې وکړه چې دا کتنه به ډیره لانجمنه وي. د نړۍ د دې دوو لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د اړیکو راتلونکې د ولسمشر په توګه د ښاغلي ټرمپ له غوره کېدو وروسته مبهمه شوې ده. ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې امریکا نور نو باید د سوداګرۍ کسر ونه لري او کاري فرصتونه له لاسه ورنه کړي، او زیاتوي چې امریکایي کمپنۍ باید د دلو امکاناتو د لټون لپاره چمتو شي. د امریکا او چین چارواکو ویلي چې دواړه ولسمشران به د اپریل په 6 او 8 نیټه د فلوریدا ایالت په مارالاګو سیمه کې د ولسمشر په تفریزای کې سره وګوري. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر پیکینګ تور لګولی و چې د سوداګرۍ په برخه کې غیر عادلانه پالیسی لري، او د جنوبي چین په سمندر کې د یو ټاپو د جوړولو پر پلان هم انتقاد کاوه. په عین حال کې چین د واشنگټن د دې فشار په وړاندې مقاومت کوي چې باید د شمالي کوریا د اټومي وسلو او توغندیو د پروګرام د ځپلو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. او همدارس په جنوبي کوریا کې د توغندیو د مدافع سیستم د ځای پر ځای کولو لپاره د امریکا پر پلان هم سخت انتقاد کړی دی. پیکینګ پر دې هم سخت غوسه څرګنده کړې چې ټرمپ د تایوان له ولسمشر تسای انګ وین سره له ټلیفوني تماس وروسته د امریکا د څو لسیزو له پالیسۍ سره مخه وکړه، او څرګنده یې کړه چې د واحد چین پخوانی پالیسي بدلېدای شي. خاغلی ټرمپ وروسته له ولسمشر شي سره په ټلیفوني خبرو کې دا ژمنه هم وکړه چې د امریکا د متحد تایوان لپاره پالیسۍ ته به درناوی وکړي. چین تایوان د خپل قلمرو جز بولي. د رواني میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او ولسمشر شي په پیکینګ کې د خبرو پر مهال ټول اختلافونه څنډه تکړل او ژمنه یې وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري به پراخ شي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر هم د پنځم به پر ورځ وویل چې را روانه غونډه به ولسمشر ترامپ ته دا فرصت برابر کړي چې له ښاغلي شي سره شخصي ملګرتیا ټینګه کړي. سپایسر وویل چې ترامپ او شي څو ځله په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړي، خو د زیاته کړه چې د جنوبي چین له موضوع نیولې تر سوداګرۍ او شمالي کوریا پورې لوی ستونزې په مخ کې پراتې دي. د سپینې ماڼۍ ویان وویل د ملي او اقتصادي امنیت په برخه کې خورا لوی ستونزې شته چې باید حل شي.
ډونالد ټرمپ د مایک فلن د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د خپل ځان د سپینوي او معافیت غوښتنه یې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل نږدې متحد او د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایک فلن هغه غوښتنه پر ځای منلې چې له تحقیقاتو د معافیت ترلاسه کړي. مایک فلن له روسیې سره د پټو اړیکو په خاطر له دندې ګوښه شو او اوس به د کانګرس دواړه جرګې ترې پوښتنې کوي. صفی الله سنکسای راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایک فلن د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې له روسیې سره د اړیکو د لرلو د سپیناوي غوښتنه له جنایي تحقیقاتو د معافیت په سر کړی ده. ډونالد ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مایک فلن باید له هغه څخه د معافیت لپاره غوښتنه وکړي چې په بیساري توګه د یوې بوډۍ رسنیو او ټولنیزو رسنیو لخوا یو ښکار ده. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم پرون په یو خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ خبره یو ځل بیا په خپل رسنیو سره شریک
He believes that Mike Flynn should go testify.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ باور لري چې مایک فلن باید وپوښتل شي. هغه فکر کوي چې فلن باید هلته ولاړ شي او هغه څه وکړي چې غواړي، څو خبره ختمه کړي. تر دې مخکې د مایک فلن مدافع وکیل رابرټ کیلنر وویل چې موکل یې د خبره له غیر عادلانه تحقیقاتو معافیت غواړي. رابرټ وویل چې فلن د ویلو لپاره یو څه لري او ډیر زیات هم غواړي چې وایي که چیرته شرایط اجازه ورکړي. کیلنر وویل چې فلن د امریکا د فدرال تحقیقاتو مرکزی ادارې سره هم غواړي د کانګرس د کمیټو په څیر خبري وکړي. کڅنګ د امریکا کانګرس دواړه جرګې غواړي په خاصو کمیټو کې لمایک فلن پښتنه وکړي. د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې غړي سناتور انګوس کینګ وویل دا ډیر ژر ده چې فلن ته د معافیت په ورکولو خبري وشي. د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې د غړي همدارازو وویل چې لشک پرته روسیې د 2014 کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې وي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورمورس په شمالي ښار ارخانګلسک کې د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسأله رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایک فلن چې د انتخاباتو پر مهال او له هغه وروسته د تر ټولو نږدې متحد پاتې شوی له دندې لږ موده وروسته استعفا وکړه. هغه په دې خاطر له دندې ګوښه شو چې له روسیې سره د اړیکو لرلو مسأله پټه ساتلې وه. د ریپورټونو له مخې فلن ته روسی کمپنیو تر انتخاباتو مخکې $80,000 ورکړي وو. 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسأله د کانګرس کمیټې او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی لخوا څیړل کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون و انواع مختلف واکسینا صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب عارف حسنزاده متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش را میشنویم که در این مورد تهیه شده. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ می باشد. دکتر نجیب روشن متخصص داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت واکسین تهیه کرده است.
به صورت اون مگه بگویم واکسین کردن یک چانس است به خاطر وقایع انتان، یعنی جلوگیری از انتان است، از انتانات عام که است معمول که جامعه پخش میشن. و تمام واکسین ها که هستن چند شکل دارن و اصول مراحل دارن. فرض مثال یک طفل نو تولد میشه، روز تولدش ما واکسین BCG را برش میکنیم و OPV 0 برش میکنیم. بعدا در شش هفتگی باز BPT 1 و OPV 1 GB و انفلوئنزا باش میشه و در سن دستگی نوزاد BPT-3 و PVC HBV-3 و H-influenza باز دوباره باش میشن.
دکتر روشن میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت خاص برخوردار است. به اساس معلومات دکتران، تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه و بغل، سرخکان و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه نموده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. دکتر روشن از تمام والدین می‌خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند.
خب ما اگه اصطلاح داریم در این توابط نگه طفل صحت من جامعه صحت من بگیم من تمام والدین محترم از تمام احمد بطندارای خود وقت تقاضا میکنم و خواهش میکنم که بالای لباس کن بالای خانه کن بالای کن مصرف کن با طفل بیشتر توجه شد اما از نظر روز تولدش تا به واکسیناش و تا به غذایش و تا به مکتبش تا به کودکستانش متوجه باشن وقتی که طفل سالم با روحی خوب با فکر آرام بزرگ میشه جامعه از تاستا آرام آرام به طرف ارتقا و بهبودی میرن.
دکتران و متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا ساخته و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین بگوین که چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، تشکر از همه همکاران رادیو. سلام گرم برای کسایی که آواز ما را امروز میشنوند. واکسین اگر بشار عامیانه تعریف کنیم که کلی بفهمه او است که مواد است که یا از طریق عضلی یا از طریق ورید و یا از طریق دهان پیش کسایی که قبل از اینکه مریض شود تطبیق میشه و این باعث بلند رفتن معافیت وجود میشه و داینده به امراضی که واکسین شده مبتلا نمیشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه بگوین که بیشتر در کدام سنین باید واکسین شود یا اطفال یا بزرگسالا چه رقم از پروسه تطبیقش؟
سن اطفال سن کمتر از 5 سال سن است که زیادترین امراض در واقع میشه و وفیات این گروه هم بسیار زیاد است. از او خاطر واکسیناشنی که در افغانستان میشه اکثرا پایین تر از سن 5 سال یعنی از بعد از تولد تا به سن 5 سالگی ادامه پیدا میکنه که مراحل مختلف داره. طوری که در راپور هم شنیدیم اولین واکسینی که بعد از تولد تطبیق میشه و واکسین فلج اطفال است و واکسین بی سی جی است که باز هم تو نظر به سن هر قدر که طفل کلان میشه این دوره های مختلف داره که با تولد طفل یک کارت برای زیاد تطبیق داده میشه در جایی که تولد میشه کلینیک بله تطبیق میشه و از روی تقسیم اوقاتی که داخل از او چی موجود است کارت موجود است. والدین گرامی اطفال میبرند در نزدیکترین کلینیکی که تقریبا 2500 محل است که برای واکسیناسیون در سراسر افغانستان است مراجعه میکنند نزدیکترین و طفل خود واکسین.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما احسان الله مهر از لغمان روی خط هستند. بله سلام علیکم لمر صاحب.
علیکم
خوب هستین؟ خوش آمدین
به مرکز تخه.
بسیار زیاد خوش آمدین برادر، بفرمایین.
جوانده و سیر دکتر صاحب نم دقا یو کلی که واقع پیدا شنو دقا دی کلی دقا نور منطقی واکسین لاندی ولی مستخاطر باندی نور لکه دقا یو پیدا شوی لکه گذرن واقع پیدا شنو دا نور کلی و سر واکسینی دقا اقلا باندی من کل کرنا واشی شی دقا سی لده شی دا نور اغا نور خو باندی که کرشی وینین صرف دقا یو ماشون پل جو حل ده مثال نو پدی هغه باندې چې داخلي شوخه منطقي دغه سخ
بله ډیر ښه ډیر سالا جان مرته چې د لغمان زنګ وهله ډیر کوته باید زه وایم چې د ویروس د خود گزند په نامه د ویروس وحشی د گزند یادیږي معنی ده چې ډیر خطرناک ده نسبت نورو میکروبو د امراض ته بنان په هر ځای کې چې یو واقع دی تثبیتیږي هغه منطقه په حدود ډیر غټ ساحه کې کېدای شي د ملوثه کا په دې معنی چې په هر بار چې د تشناب تزی ده غایته مواد و ده طریقه ده ویروس ده اتراکوی او اول خپل فامیل تا که گواندی تا ایم در رقم پا موقع محله که انتشار پیدا کهیم. تجربه خود دلیده چه که چیر یو مریض پا یودزایی که پا گزند مبتلا کهیگی 200,000 نفوس که دهشی متضرر شی دیم دقیقه وقت. بناهن په هر هغه ځای کې چې دا واقعي کېږي باید راپور ډیر زر ورکړ شي ترڅو هغه مسولین په دې ساحه خبر شي. د واکسیناسیون هم مختلف دي، مثلا یو هغه چې سرتاسري په ټول افغانستان کېږي، بل دغه واقعیت چې مثلا د ګوزند واقعیت لغمان په الیشنګ یا الینګار کې پیدا کېږي، بیا دولت مزف دی هغه کسان چې د واکسین مسولیت لري چې ورشي هغه ساعت تثبیت کو کې چیرې د واقعي واقعا د ګوزند واقعي وي نو هغه بسته ولسوالي ته مخصوص پوشش لاندې نیول کیږي، دوی ته واکسین ورکول بدون د دوی چې په نورو ساحو کې واکسین وشي، یعنی تنها په موقع محله کې چې واقع پیدا شوی واکسین کیږي ترڅو هغه نور جوړ ماشومان د دوی خطر نجات پیدا.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم حقمل صاحب.
سلام علیکم.
سلام، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه حقمل صاحب. بفرمایید سوالتان رو بگوین.
سوزما پختره هو د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې اې دی من واکسینیشن کوم واکسین چې دا اسلامي مملکتو کې ورنه جوړیږي که څوک دیو مشوم دي فار واکسین ورنه کې دی په انده کې واکسین څه دی؟
اقمل صاحب ته خو پوهیږي چې افغانستان په داسې یو مرحله کې دی چې په ډیرو ساحو کې مشکلات لري، مثلا په اقتصادي مرحله ساحه کې لري، اوس موږ تاسې ډیر خوراکي مواد چې په داخل کې نشته تولیدولی، دهقاني لرو، ځکه لرو مګر غنم د بیرون راوارده، اوړه د بیرون وارده، موږ تاسې مثلا ترکاري باب لرو مګر د خارج راځي، په همدې شکل دوا هم هم دا رقم ده، بالاخره واکسین هم دی، واکسین د تولید لپاره یو منبع پکار ده، یو قدرت پکار ده، یو فابریکه پکار ده. زه ډیر ځان ته برات نه ورکم په صفت دی و ډاکټر، زه هم د تا خبر تاییدوم، یعنی په دومره وخت کې باید یو مرکز جوړ وای، په دې مرکز کې د واکسینونه تولید شوی وای، مونته د پولیو واکسین چې دی د کومکی واکسین دی، دا په پیسو نه اخیستل کیږي، د سازمان صحی جهان تولیدی وی او بل اخره په شکل د کومکی بدون د بل ایواز کومک مال هغه مالک ته چې دوی د ګوزند د میکروب سره مواجهه ورکول کیږي، اما پاینده کې باید چې هر هغه شی لکه دوا لکه سیروم لکه واکسین باید چې په داخل د افغانستان کې وي، او بل کچیر یو ماشوم واکسین نشي، بالکل صاحب موږ تاسو دولس ډول واکسین لرو چې باید ماشومان تطبیق کړو، د هغو امراض ته تطبیقیږي چې موږ تاسو ورته امراض د کوشنده د اطفال وایي، یعنی زیاترین مرګومیر ته 15 کالو ټیټو ماشومانو کې د هغو امراض نه دی چې دغه واکسین ورته کیږي، بنان کچیر د واکسین موږ نه ورته کوو، معنی دا چې مغه میکروب دوه اشخاص ته ډیر زیات سرایت کو دا بایست دی مرگ میرکی، بنان که موگو غاڑو چه خپل ما شمان دی مرگ دا نجات ورکون و دی واکسین تدبیق دیر اهم کار دی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله شنی داخلی تا تصمیم نوری بس بله ما شنی پرسیمی دی که نجاره افغانستان ته راغلی دي او په افغانستان کې معاشره واقع شوې دي او د دغو په باره کې آګاهي څومره
قاری صاحب پشتون اگر چیز ظاهر معرفی نکن خواست مزدر چون دیر غق می دار ویدال اید زابل
از ولایت فاریاب. بله
فاریاب. سوال های بسیار خوبی را مطرح میگه قاری صاحب، زه تا دوم رو ویلشم چه تای چه مفاد کرده گور ازا پس فتی و داکتر دیده شاهدیم چه وقت ما نوی تبابت شروع کرده و یو دیر دو دیر شکاله دیم خواه سرخکان دوم را زیاد تاوی چه خلق با دوم را تی داره دل لکه وبا چه رازی تیتانوس مرز واقعات فوق العاده و چه مگو خاص و تاقونه ور تلرل دی دیفتیری چه دی ستون تکلیف دی و دیر و جون که مرز دی خو خوشبختانه دی دوغ واکسین برکت دی چه مگو اس تیتانوس پا کال که یو دوی واقع ام نلرو دیفتیری بخی مانه دلی دلی پا دی نیجدو کالو که سرخکان دیر کم شویه ده دی چیچک مرز چه دیر کشنده مرز و یعنی ما نپیاد که چه پخوا که ده محوه شویه ده واکسین محوه که پا مده شکل مثلا دی گزند واقعات یه وقت پا هاویه و شپیتو واقعی یو کې اوس دغه کال چې تیر شو چې د زوړ کال چې تیر شو دیارلس واقع وي امیدوار چې په نورو کالو کې تنو. یعنی په هر صورت د واکسین تطبیق فواید فوق العاده زیات دي، ډیر زیات دي. او دوته موږ په صفت دی و ډاکټر زه یعنی دا ویل شم چې مفاد فوق العاده زیات دي. هغه څوک چې واکسین نه کوي دوی به په خطر کې وي. بل د رسانو او د علماو ډیر زیات وظیفه ده. رسانو خپل کار کړی دی، دغه اوس هم د راډیو کې چې ناست دی ته د خدای اجر ورکا. یعنی دایم پروګرام لري په هفته کې یوه ورځ در رادیوګان په مفاد پسې نه ګرځي. زه ګورم چې خپل وخت په ډیرو ښو شیانو ضایع کوي. امیدوار یم چې نورې رادیوګانې په تلویزیون هم د آزادي د راډیو نه په تقلید سه مثبت تقلید سه دا تبلیغ وکړه. علما هم وظیفه لري ډیره زیاته، حتی د رسانو هم د علماو مخصوصا چې کله کله تبلیغ کېږي په سو تبلیغ د واکسین دپاره د رسانو هم د علماو وظیفه ډیره زیاته. زه امیدوارم چې دوی خپله وظیفه اجرا کړي.
بله، تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب. برادر ما توخی از زابل روی خط هستند. سلام علیکم توخی صاحب. سلام توخی صاحب.
السلام علیکم.
بسیار زیاد خوش آمدید توخی صاحب به برنامه، بفرمایید.
طول تاسو ته سلامونه وایم. د رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وایم. په دې هیله چې قبول
کړئ. سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
از محترم د خمیدا پښتنه د سکل یو کښنه په دې مرض مصاب سي، یعنی د پنج دا سی بیا غرش لوی سی دا بیا سنخ سی لری موز خوشی دا لویان پل جوالای لی دلی دی دا خویا دا چاسترگی کزی سی یا خود کزا سی دا انسان سی پرزن مر نسی او لوی سی غرش سی دا هم بیا دا سی پاندامو که کزوالای رازی او ادمون مری چه علامه دا امی وپستانه دا او بل پستانه می داده سی دا ساری دا یعنجلی و انسان بل تا سرایت کهی که نکهی او بیا ودیر مرست حکومت یا موسسات یا طول نری دیر جدید نور امراض هم دغه سیستا اغو تا دغونه لری آیا دا دیر مخطیره دا خطرناک دا او بلا وجه دا
ډیر مننه.
بسیار زیات تشکر
توخی صاحب. هم د جمله د همکارانو د چونز د پروګرام ته ډیر غوښنه شم اکثرا یعنی بل نه ډیر سوالونه مطرح کړم. ډیر مننه توخی صاحب. درې سوال او ډیر کوتا. فالج په د ګوزند په نامه فالج د دې تنها په پښو کې پیدا کیږي. یعنی هر هغه څوک چې یو پښه کاملا سستوي او تصادف چې په دغه درې څلور کال اخرو کې دوی پښې هم په ګوزند مبتلا کی په خو یو پښه دائم و اده چې لاس دی یا سر دی یا سترګې کېږي یا خوله کېږي د نور فالجونه دي. یعنی ډیر زیات فالج ولاندې ګوزند فالج اکثرا سرند پښو په ایسا کیږي. دا یو او تبقایا پریدی دا به تاخیر دومره مایوبی متاسفانه. د موږ خاطر دوام سوال تم سړی جوبر کولای چې ولې مسات جدی دي په دې خاطر چې اول ماشوم وژني او کژوندای پد چې تاخیر دومره دای دژون نه یعنی بهرانه شخصه دای به مایوبی دای به بار دوش د جامیوی سرایت ډیر زیات دی. ما د وخت مو وی چې میکروب په نامه دی ویروس وحشی دی پولیو یا دیږي وحشی مونای دی چې ډیر خطرناک سرایت فوق العاده زیات دی او سرایت مقصرا د غایته مواد د طرح په خاطر دی او کچیر دغه ماشومان موږ تاسو بیت الخلا سی بیت الخلا وی او په هر ځای کې د مواد نه کې مواد غایته طرح نه کو دونم کې دیش جلوگیری و.
ډاکټر صاحب میگه با وجود که قبلا هم د سوال مطرح شد که اگر واکسین نشه چی عواقبی در پی داره، همی ابراز کشنده مثلا سرخکان است، اگر پیش از فکر میکنه واکسینش در نماگیز بله. اگر پیش از او طفل خدا نخواسته بکشه چی میشه و یا مثلا ابراز دیگه آه. واقعا از بین میبره یا تو
خود سرخکان که از وقتی که طفل تولد میشه وجود مادر در مقابل سرخکان معافیت داره، یعنی مو قوتی که باید میکروب سرخکان از بین ببره در وجود مادر موجود است. کار خداوند است اینمی مقاومت انتقال میشه به طفل. بنان طفل در تا 8 الی 9 ماره و نمو مقاومت را که مادر برش هدیه داده در وجود طفل است یعنی نمیمانه به سرخکان مبتلا شد. ولی نظر به تجربه کلینیکی که ما داریم یگان واقعاتش در 6-7 ماهگی دیده میشه ولی به او شکل شدیدش نه و خود واکسینش بسیار زیاد مؤثر است. ما گفتم که واقعاتش فوق العاده زیاد شده و سرخکان هم جمله امراض کشنده اطفال است. یعنی اگر واکسین نشوه و تداوی نشوه باعث از بین رفتن طفل میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما منصور از کابل روی خط هستن. سلام علیکم منصور جان.
سلام علیکم
منصور جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. سلامون اوران دکاو ما در آزاده رادیو اوریدین کتا و محترم هستم. ما یو نظر دی ولی پختنه ده نظر میده دی که ده خلق وی چه سنگ نریوال و مصطب دیتا دیر توجه کهی دی کهی که دی خپل اولادونو باندیریگی یعنی که اغا پی اختنشی مهاجرتون دی یا ویروس انتقالیگی پا مختلف شکلون بانده حالتا یا دید اخبال اولادونو نیریگی یعنی دو بخاطر باندی دنیا پا هر دایی که چی میدهی چی دیخی لمن زلار شده من نظر و پختن میده قدم به محترم دکتر صبنا که در ماپیت که سمره بیا یعنی بار بار در واکسین کیگی زن واکسینون ماپیت لری شپگ نشته دو کالا لس کالا طول عمر یعنی در پولیو در واکسین ماپیت سمره بیا یعنی ماپیت باندی به دکتر صب
تازه ور کرید دغه پښتنه مې وایي ګران ور منصور جان دغه اول نظر کې زه بالکل در سره موافق یم د دنیا اوس په نامه دی وړي د هکدې شوې ده یعنی یو فامیل شوې ډیره وړه شوې ده کنه نظر په دوه سہولتونه موجوده بنان کې یو میکروب په داخل د افغانستان کې وي اثر د قارت یا امریکا ده یا استرالیا ده هغه هم په خطر کې ده بنان د دنیا رښتیا هم چې ځان دی ترس د خاطر هم د پروګرام ډیر جدي نیسی په تجه یو وخت دوی په مملکت کې و یو سلو پنځه مملکتونه ته په کال 1988 کې په ککړو په ویروس چې هغه اوس دوه مملکتو ته راغلي مونږ نه ده چې دوی غواړي دغه میکروب د دنیا نه ورک کړي هم د مملکت دغه مملکت یو واکسین پکې کېږي دغه اطفال مصاب نه شي هم ځان دغه خلاص کړي تا خبر بالکل معقوله ده چون رفت آمد موجود ده او سفرونه دي د خطر موجوده بل پښتنه چې هغه د خوشبختانه چې دوه واکسین وخت پوره تطبیق شي او کمپاینونه کې خپل ماشومان تاسو واکسین تویسی واکسین دائمی هغه ورکوی معافیت ورکوی واکسینونه بیا که وخت و ان شاء الله زبه تشریح کوم چې دوه نو دی یو غیر فعال دی یو فعال چې دغه فعال یی دم دغه جمله نه دی چې تا اخر د عمر دوام کوم غیر فعال بیا موقتی تاثیرات لري
نفرت مولری تو اتحاد شون سرند.